السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو نن نه یو خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم نن سه شنبه ده د 1490 هجری المریز کال د لیندې یا قوس اتمه چې د 2011 میلادي کال د نوومبر د میاشتې نه ویشتمه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خبريږي. افغان چارواکی وای د بن په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې څخه وغواړي چې له افغانستان سره له 2014 کال وروسته د مرستو پخې ژمنې وکړي، او د حاجي ګاګ د وسپنې کان د استخراج قرارداد هند او کاناډا ته ورکړل شو. په روانه خپرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې کورني او نړیوال خبرونه. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه: هندي او کاناډایي شرکتونه د حاجي ګاګ د وسپنې کان د طلبۍ د قرارداد په ګټلو بریالي شول. په پولند کې 11 غیر قانوني افغان کډوال ونیول شول، او په مصر کې له ولسی پاڅون وروسته په لومړنیو انتخاباتو کې په ګڼ شمېر رای ورکوونکو ګډون وکړ. بشپړ خبرونه: هند او کاناډا په افغانستان کې د حاجي ګاګ د وسپنې د کان د داوطلبۍ د قرارداد په خپلولو بریالي شول. د افغانستان د قانون وزارت ویان جواد عمر ازادۍ راډیو ته وویل د هند او کاناډا له کمپنیو سره د حاجي ګاګ د وسپنې کان د استخراج قراردادونه پرون د وزیرانو شورا ته وسپارل شول او کابینې تایید کړل. د افغانستان د قانونو د وزیر د ویاند په وینا د حاجي ګاګ کان د استخراج لپاره لومړني کارونه به په راتلونکي 2012 کال کې پیل شي، او ښایي د استخراج پړاو له 15 تر 20 کلونو وخت ته اړتیا ولري. په پولند کې 11 تن افغان مهاجر نیول شوی دی. د پولند د سرحدي ځواکونو ویندوی پرون وویل د افغانان په یو یخچال لرونکي موټر کې له یونان څخه د هیواد ته ورتلل چې د پولیسو له لوري وموندل شول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پولند د سرحدي ځواکونو ویندوی ویلي چې د نیول شویو افغان کډوالو عمرونه د 12 او 14 کلونو ترمنځ دي، او دوی یوناني قاچاقبرو ته له 0 تر 3000 یورو پورې ورکړي وو چې فرانسې او سویډن ته یې ورسوي. د پولند سرحدي ځواکونو ویاندوی همداراز وویل چې دغو افغان کډوالو په یخچال لرونکي موټر کې چې د هوا تودوخه یې د سانتیګراد 6 درجو ته رسیده 4 ورځې تیرې کړې، او له همدې کبله د ځینو روغتیایي حال ښه نه دی. د ده په وینا حاضر دمه هغوی په پولند کې تر درملنې لاندې دي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی وایي چې له افغانستان څخه د 200 نورو فرانسوي سرتیرو د وتلو لار اوره شوې ده. ښاغلي سارکوزی پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو سره به فرانسوي پوځیانو ته لاره اوره شي چې خپل هیواد ته ستانه شي. دا وخت په افغانستان کې 4500 فرانسوي پوځیان ځای پر ځای دي. له کله چې افغانستان ته فرانسوي پوځیان استول شوي، ټول ټال 6 فرانسوي پوځیان وژل شوي دي. په مصر کې د سکل په فبروري میاشت کې له ولسی پاڅون وروسته چې په نتیجه کې حسنی مبارک له واکه لرې شو، په لومړنیو انتخاباتو کې پرون ډېر شمېر رایه ورکوونکو برخه واخیسته. د انتخاباتو وخت چې تر ډېره په خورا سوله ییز چاپېریال کې ترسره شول، د دې لپاره اوږد شو چې رایه ورکوونکو خپلې رایې استعمال کړی شي. د مصر د ولسی جرګې لپاره انتخابات په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي، او له پرون څخه په لویو ښارونو لکه قاهره، الکساندریا او نورو سیمو کې پیل شول، او تر جنوري میاشتې پورې به دوام وکړي. اټکل کیږي چې د اخوان المسلمین په ګډون اسلامي ګوندونه به په دې انتخاباتو کې زیاتې رایې وګټي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په یوروزون کې د پورونو د بحران په اړه د خبرو لپاره وکتل. اوباما د اروپایي شورا له مشر هرمن وان رامپوی او د اروپایي کمیسیون د شورا له رئیس خوزه مانوئل باروسو سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. له خبرو وروسته ولسمشر اوباما وویل امریکا چمتو ده چې د دې بحران په حل کې خپل رول ولوبوي. مال دوی سره خبرې وکړې چې امریکا چمتو ده چې د ستونزې له هر حل سره د مرستې لپاره خپل رول ولوبوي. دا زموږ د خپل اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري. که اروپایان تر فشار لاندې راځي یا ستونزې ګالي، زموږ لپاره هم سختیږي چې دلته په خپل هیواد کې د کار او روزګار زمینې برابرې کړو. وان رامپوی وویل چې په نړۍ کې د اقتصادي ودې سستوالی یوازې د اروپایي اتحادیې له کبله نه دی، نو باید نور هیوادونه هم اقدام وکړي. عراقی چارواکی وایي چې یو ځانوژونکي پرون د بغداد د شمال د یو محبس مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل او 24 نور یې ټپیان کړل. پولیس او د روغتون چارواکي وایي چې ځانوژونکي په یوه مینی بوس کې چاودیدونکي مواد د بغداد د شمال په 25 کیلومترۍ کې د تاجی د سیمې د محبس په خوله کې والوزول. ویل کېږي چې په دغه محبس کې د نورو کسانو تر څنګ د القاعده شبکې غړي هم بندیان دي. چاودنه داسې وخت وشوه چې د محبس ډېر مامورین او ساتونکي محبس ته د کار لپاره روان وو. دا په یوه اونۍ کې درېیمه لویه چاودنه ده چې په عراق کې کېږي. او د کسوو په شمال کې له سرب مظاهرچیانو سره په شخړه کې پرون په کسوو کې د ناټو تر مشرۍ لاندې دوه جرمني پوځیان په ډزو ژوبل شول. نښته هغه وخت پیل شوه چې سولساتو ځواکونو د سیمې د سربانو لخوا په سړکونو کې ایښودل شویو لسګونو خنډونو د یوه د لرې کولو هڅه پیل کړه. سولساتي وایي چې د دوی عسکرو د سړک بندونکو د تیک پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وشینده، خو مظاهرچیانو له سپکو وسلو کار واخیست او دوه جرمني پوځیان یې ټپیان کړل. ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، ګردیز او اسد آباد کې خپرېږي. په راپورونو کې و باوري چې افغان چارواکي وایي د بن په دوهم کانفرنس کې به په بیلابیلو برخو کې له نړیوالو سره د افغانستان د اړیکو د پیاوړي کولو هڅه وکړي. د حاجیګک د اوسپنې د کان داوطلبي هندي او کاناډایي کمپنۍ وګټله. د شنبې په ورځ د ناټو په برید کې د 24 پاکستاني سرتېرو مړینه آیا یوه تصادفي پېښه وه؟
دنه لري خبر نه ده په دې چې دغه سیمه چې دا مشکل پېښ شوی داسې یو موقعیت لري چې دا ډېره پېچیده سیمه ده.
په دې اړه به د ختیځ زون د سرحدي پولیسو د قومندان مرکه واورئ. او روسیه وایي که ناټو په اروپا کې د دفاعي ډال په نوم د توغندیو د نصب له پلان څخه لاس وانخلي، نو د افغانستان په مسله کې به خپله همکاري ورسره ختمه کړي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. په مکرید د خبرونه لمړی موضوع ته. افغان چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د بن په دوهم کانفرنس کې له نړیوالو سره د افغانستان سیاسي، اقتصادي او نور اړیکې پیاوړي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بن په دوهم کانفرنس کې له هغو ستونزو او خنډونو څخه به یادونه وشي چې په راتلونکو څو کلونو کې به افغانستان ورسره مخامخ وي. دغه راز د مالیې وزیر، د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون له مشر سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د بن په کانفرنس کې به هڅه وشي چې د ډیرو راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز پر مسایلو هم بحث وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وایي چې د بند دوهم او لومړی کانفرنس ترمنځ ډیر توپیر موجود دی. د په خبره د بند لسو کلونو وړاندې کانفرنس د افغانانو ترمنځ وو او دوهم کانفرنس یې تر ډیره د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ سیاسي، اقتصادي، امنیتي او داسې نورې اړیکې په بر کې نیسي. ښاغلي لودین د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مالیې له وزیر او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون له رئیس سره په یو ګډ خبرې کانفرنس کې سرګنده کړه چې افغانستان به په راتلونکو لسو کلونو کې یو لړ ستونزې ولري چې نړیواله ټولنه باید د بن په دوهم کانفرنس کې ورته پاملرنه وکړي.
یک فرصت از کانفرنس بن که ما با جامعه بین المللی چالش‌های
کنه. د بن کانفرنس یو فرصت دی چې افغانستان په یو دیموکراتیک او باثبات ټولنې د بدلیدو لپاره له نړیوالو سره تای کوي. نو د همدې لپاره موږ په بن کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې څخه د یو پیاوړي سیاسي ژمنې د کولو غوښتنه کوو تر څو وتوانی ګوډه او لاره ته کړو.
افغان چارواکی وایي چې د بن په دوهم کانفرنس کې له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنې نه کیږي، خو دوی به د ډیرو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل او سمبالولو موضوع د کانفرنس له ګډونوالو سره مطرح کړي. په عین حال کې د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي چې هڅه به وشي تر څو د بن په دوهم کنفرانس کې د نړیوالو د مالی مرستو د لګولو پر سرنګوالي او شفافیت هم خبرې وشي. ډاکټر زاخیلوال څرګنده کړه چې په دې کنفرانس کې به دوی پر دې ټینګار وکړي چې نړیوالې مرستې باید د افغان حکومت له لارې ولګول شي.
کدام رستی د افغانستان دولتي په اساس اوسي، کدام رستی د افغانستان د ملي بودیجې د لارې اوسي، او کدام رستو تاثیرات خورا زیات.
د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم همدې مسلې ته په اشاره وویل چې د اقتصادي څانګو ترڅنګ باید د افغان امنیتي ځواکونو بنسټ هم پیاوړی کېښودل شي، او د نړیوالو لخوا د افغانستان راتلونکي ته له هر پلوه پاملرنه زیاته او د امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله له پامه ونه غورځول شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. له دریو هندي کمپنیو څخه جوړ کنسرشیوم او یوه کاناډایی کمپنۍ د حاجي ګاګ د اوسپنې د کان د استخراج په داوطلبۍ کې ګټونکي اعلان شول. د هند د پولادو د دولتي شرکت سیل په مشرۍ د څو کمپنیو کنسرشیوم چې پرون د حاجي ګاګ په څلورو برخو کې د دریو د استخراجولو د امتیاز ګټونکی اعلان شو، ښایي د حاجي ګاګ د کان د اوسپنې د استخراجولو لپاره د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې او د اورګاډي د پټلۍ پر جوړولو تر شپږ میلیارد ډالرو پورې پانګونه وکړي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د کانونو په وزارت کې یو مقام پرون وویل چې افغانستان د حاجي ګک د اوسپنې د کان د درو برخو د استخراج امتیاز د هند سټیل اتارټي په مشرۍ و کنسورشیم ته ورکړ. د کانونو د وزارت سیاسي رئیس عبدالجلیل جو مرایني وویل چې د څلورمې برخې د استخراج په داوطلبۍ کې د کاناډا کیلو ګولډ ماینز لیمیټډ ګټونکی شو. دا کاناډایي شرکت په افریقا کې په ځانګړي ډول فعال دی. د افغانستان د قانونو وزارت ویندوی جواد عمر آزادی رادیو ته وویل چې د حاجي ګک کان بی سی او دی برخی قرارداد له هندي شرکتونو سره تصویب شوی، خو د ای برخی قرارداد کاناډایی کمپنۍ ته ورکړی شوی دی. د په وینا له کاناډایي کمپنۍ او هندي کنسورشیم سره شوی قرارداد به یو ځل بیا د کابینې له لوري له څېړلو وروسته تصویب شي. جواد عمر وویل
روند تفاوض اکتشاف
دی وی لورستی تایید ورسته به په راتلونکي کال کې د دکان د تفحص او اکتشاف پړاو پیل شي. د تخنیکی مطالعه د راپور تر بشپړېدو وروسته د استخراج مرحله شروع کیږي چې دا کار 15 یا 20 کال وخت غواړي. د افغانستان د قانونو د وزارت په وینا له اټکلونو سره سم حاجي ګک کان 1 میلیون او 8 لک ټنه وسپنه لري. د هندي کمپنیو کنسورشیم ویلي چې ممکن د دې کان د استخراج لپاره پر سړکونو د اورګاډي پر پټلۍ او د اوسپنې د ویلي کولو پر فابریکې 6 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د حاجي ګک استخراج به سبب شي چې افغانستان ته په میلیاردونو ډالر پانګه راشي او زرګونو افغانانو ته د کار زمینه برابره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د حاجي ګک د اوسپنې د کان داوطلبي هندي او کاناډایي کمپنیو وګټله او د افغانستان کابینې هم دا قرارداد تصویب کړی. په همدې حال کې د افغانستان د قانونو وزیر ویلي چې د هیواد طبیعي زیرمې تر هغې اندازې چې مخکې اټکل کېده ډېرې پراخې دي. وحیدالله شهراني د جرمني له خبري اژانس ډي پي ای سره په مرکه کې ویلي چې دا زیرمې کولی شي د هیواد له اقتصادي پرمختګ سره ډېره زیاته مرسته وکړي. د دې مرکې جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو وزیر وحید الله شهرانی په خپل مرکه کې ویل دا څه ښکاري چې د افغانستان د طبي زیرمو ارزښت له 3 ټریلیون ډالر اوړي، ځکه د دې په وینا د اټکل یوازې د افغانستان په سولو کې د 150 زیرمو پاړه دی. د ډي پی ایجنټس ویل د افغانستان د پاتې قلمرو سروې تر اوسه نه د سوي، خو دا منطقي ښکاري چې ارزښت باید تر دې زیات وي. د ثبت شوی طبي زیرمو اسناد ښیي چې افغانستان په لوړه درجه وسپنه، مس، همداراز د تیلو، ګاز، سرو زرو او قیمتي ډبرو پراخې زیرمې لري، خو ښاغلی شهرانی وایي چې تر ټولو مهم هغه دیالس بي ساري بیلابل مزکني عناصر دي چې د برقي وسایلو په جوړولو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. په داسې حال کې چې اوس مهال د نړۍ د بي ساري عناصر له چین څخه راځي. د شهرني د محاسبې له مخې له 2018 میلادي کال وروسته چې د دغو زیرمو استخراج پیلېږي، نو افغانستان به هر کال نږدې 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي او دا رقم به تر 2018 میلادي کال په کال کې 4 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. شهرني چې وایي د دې زیرمو ارزښت ډیر کم حساب کړي، زیاتوي چې دا به د دولت د عوایدو مهمه منبع وي. دی وایي د دولتي عوایدو د زیاتېدو تر څنګ د کانونو د استخراج د یوه ښه صنعت رامنځته کول به د هیواد پر عمومي عوایدو مثبت اغېز وکړي، ځکه دی اټکل کوي چې په 2018 میلادي کال کې به د کانونو صنعت د کاري فرصتونو او عامه تاسیساتو د رامنځته کولو له لارې د افغانستان پر ناخالص کورني تولید څه باندې 5 میلیارد ډالر عواید ورزیات کړي.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په څو شیبو کې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه لرو. او بوري چې د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې کوم مطلب خبر شوی، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي وایي دوی به د بن په کنفرانس کې هڅه وکړي چې د راتلونکو ډیرو کلونو لپاره د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره د نړیوالو مرستې راجلب کړي. له دریو هندي کمپنیو څخه جوړ کنسرشیم او یو کاناډایي شرکت د حاجیګاګ د وسپنې کان د استخراج د داوطلبۍ ګټونکي اعلان شول. د ماشومانو په ګډون یولس افغان کډوال چې له یونان څخه د وتلو په حال کې وو، د پولانډ د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي دي. روسیا وایي کناټو په اروپا کې د دفاعي ډال په نوم د توغندیو د نصبولو له پلان څخه لاس وانخلي، نو د افغانستان په مسله کې خپل همکاري به ورسره ختمه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډ سرحد کې د ناتو په بمبارۍ کې د 40 پاکستانی پوځیانو مړینه یو تراژیدي وه او واشنگټن د مسلې ته جدي پام اړوي. په مصر کې له ولسي پاڅون وروسته په لومړنیو انتخاباتو کې پرون په ګڼ شمېر رای ورکوونکو ګډون وکړ. اټکل کېږي په دې انتخاباتو کې چې په سوله ییزه فضا کې وشول، د اخوان المسلمین په ګډون اسلامي ګوندونه ډېرې رایې وګټي. امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوروزون کې د پورونو د بحران په اړه د بحث لپاره پرون په سپینه ماڼۍ کې د اروپای ټولنې له چارواکو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې امریکا به د دې بحران په حل کې خپل رول ولوبوي. او یو ځان وژونکي پرون د بغداد په شمال کې د یو محبس مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل او 24 نور یې ټپیان کړل. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړندې کولو مخکې پام وکړئ د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه چې نوریاس نوري برابر کړي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سایمن ګیس په واشنگټن پوسټ ورسپانه کې افغانستان نن ورځ له پخوا مسؤون دی خو تر اوسه زموږ مرستو ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. امریکایي ځواکونو فکر کاوه چې په هلمند کې چې د طالبانو یو قوي مرکز و، د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې به چې په اکتوبر میاشت کې پیل کړي وو له سخت مقاومت سره مخامخ شي، خو داسې ونه شول. طالبانو د مقاومت پر ځای له سیمې پښې سپکې کړې. سایمن ګس وایي موږ باید دا پیشبیني کړې وای، ځکه د هغه په وینا طالبان په تیر یو کال کې په هلمند کې چې دا ولایت د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې د وسلوالو د فعالیتونو اصلي مرکز و، سخت ځپل شوی و. ګس ویلي طالبانو خپل جنگي مورال بایللی، د افرادو په جلب جذب او د پیسو او تجهیزاتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، او هم دوی په هغه جنگي کمپاین کې پاتې راغلي چې په تیر دوبي کې یې پیل کړی و. واشنگټن پوسټ لیکي د طالبانو د دغو ټولو ماتو علت په سیمه کې د امریکایي او د ناتو د نورو متحدینو د عسکرو د شمیر زیاتوالی دی. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي وړاندې لیکي دا ټول پرمختګونه دا معنی نه لري چې موږ بریالي شوي یو. د افغانستان د ختیځ وضعیت چې زموږ حضور پکې کم و، بل ډول دی. موږ او افغان ملګري مو ډیر کارونه په مخ کې لري چې باید ترسره کړي. سایمن ګس دغه راز ویلي افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او هغه وخت نور پای ته رسېدلی چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې وړتیا کمزوري وه. دی وایي ناتو بیا هم دې ته اړتیا لري چې د دغو ځواکونو روزنې ته چې 4 کاله مخکې ګړندی شوي په همدې شکل دوام ورکړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي د مطلب په دوام کې په دې ټینګار وکړ چې ناتو به تر 2014 میلادي کال پورې امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. خو د دې کار د بشپړېدو لپاره موږ قوي ځواکونو ته اړتیا لرو چې په راتلونکو 2 کلونو کې د سخت دریځو وسلوالو ټکولو ته په شدت دوام ورکړي او وروسته مسؤلیتونه افغانانو ته وسپاري. د برتانیا چاپ ګارډین ورسپانې هم د هلمند ولایت په اړه یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې چې د برتانوي عسکرو ډېره برخه پکې دېره وه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو په اړه لیکلي. په دې ولسوالۍ کې چې د تریاکو د تولید اصلي مرکز دی لږ تر لږه دېرش برتانوي عسکر وژل شوي دي. د ګارډین په وینا له هغه وخت راهیسې چې په هلمند ولایت کې د امریکایي ځواکونو شمېر زیات شوی او ورسره د نادلي ولسوالۍ امنیت هم ډېر ښه شوی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان، ایران او پاکستان درې اړخیزه غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې دوه ورځنۍ درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر، د ایران د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي مشر ګډون کړی و. دا چې په دې غونډه کې څه خبرې شوې دي په دې اړه پام وکړئ له کابله د زکیه غیاسی راپور ته. قدرمن اوریدونکو، دا د پام وکړئ د زکیه غیاسی راپور ته چې د ازادۍ راډیو خبریالی په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالی زکیه غیاسی د راپور برابر کړی. قدرمن اوریدونکو، په یوه شیبه کې به ستاسو پام د دې راپور اوریدو ته راوګرځوم چې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا دی تیار شوی. خو په هر صورت څو چې دا راپور چمتو دی خپرولو ته.
د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر زره رحمت مقبل وایي د افغانستان، ایران او پاکستان د همکاریو په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وشوه چې خپلې سیمه ییزې همکاري به پیاوړې کوي او د سرحدونو په اوږدو کې به ګډ عملیات زیاتوي. نوموړی وایي وروسته له دې به دوی د خپلو ګډو عملیاتو او استخباراتي اسنادو د تبادلې له مخې د نشه توکو د قاچاق نړیوالې شبکې ونیسي. ښاغلی مقبل وایي تر اوسه دا ډول شبکې نه دي په نښه شوي چې دا د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د درې وړو هیوادونو د کمزورۍ یوه نښه ده. د مقبل په وینا په پام کې ده چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د همغږۍ د مرکز فعالیتونه تر مرکزي آسیا پراخ او د نشه یي توکو د مافیایي شبکو د کشف په برخه کې ګړندي ګامونه اوچت کړي.
فیصله صورت گرفت که ما همکاری های منطقوی را حمایت میکنیم.
پریکړه وشوه چې موږ له خپلو سیمه ایزو همکارۍ ملاتړ کوو او پراختیا به ورکړو، د اطلاعاتو تبادله به کوو او د استخباراتي معلوماتو له مخې به ګډ عملیات کوو. او همداراز پریکړه وشوه څو د درې وړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم ټینګ شي تر څو د نشه یي توکو د قاچاقړونکو د نیولو او د نشه یي توکو د مافیا په وړاندې مبارزه جدي او پراخه شي.
په دې غونډه کې د ایران د کورنۍ چارو وزیر مصطفی نجار نشه یي توکي د سیمې او نړۍ لپاره لوی ګواښ وبله او د پاکستان د نشه یي توکو د کنټرول وزیر حاجی خدابخش راجر وویل چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به خپل ټول قوت په کار واچوي او پرې به نږدي چې د نشه یي توکو قاچاقړونکو شبکې فعالیت وکړي. په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جنایي جرمونو او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس جنرال یری فیډیو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان لا ګاونډي هیوادونو وغوښتل چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه د خپل کارونو په لومړیتوب کې راولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډ سرحد کې د ناټو په هوایي حمله کې د څلورویشتو پاکستاني پوځیانو مړینه یوه تراژیدي ده. د تیرې شنبې ورځې په سهار په مومندو ایجنسۍ کې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان پر دوو لرې پرتو سرحدي پوستو د ناټو ځواکونو هوایي برید پاکستان سختو پراو. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون ډاډ ورکړ چې واشنگټن دې مسلې ته جدي پام اړوي. پاکستاني چارواکو دا امکان رد کړی چې دوی به د ناټو ځواکونو په مومند کې وروستۍ حملې ته تحریک کړي وي. وړمه ورځ په مومندو کې د پاکستان د پوځ پر پوستو په دې حمله کې چې څلورش پاکستاني عسکر ووژل شول، د لانجې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې نوې لانجه را پیدا کړه. خود ناتو او افغان ځواکونو ځینو لوړ رتبه قمندانانو د هویت د نه څرګندولو په شرط ویلي چې حمله لومړی د پاکستان له لوري شوې ده. په کابل کې د ایساف ویاندویانو ازادۍ راډیو ته وویل چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې په دې اړه له مطبوعاتو سره خبرې نشي کولی. په عین حال کې د ختیځ زون د سرحدي پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل وایي چې سیمه ډېره پیچلې ده او غرنی موقعیت لري او له دې کبله د ناوړه تفاهم د رامنځته کېدو امکانات زیات دي. له ښاغلي امرخیل سره فرشتې جلال زی مرکه کړې او په پیل کې د سیمې د جغرافیایي موقعیت د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی امرخیل په ځواب کې وایي
دا خصوصا د کونړ او نورستان او ننګرهار دا ډېر یو زیګزاک او غرونه دي دلته چې یو مغشوش او یو پیچیده سرحد ده. په دغه سرحد کې زه سر دونه ویلی شم چې د ملاس کنډکه تر یولس کنډکه جزدامن دلته پراته دي او ظرفیتونه یې په مخ په ښه کېدو کې دي او دغه مشکلات چې کله کله په دې ځای کې پېښېږي او خصوصا د کونړ او د نورستان په ولایت کې دغه ټول غرني سرحد ده چې مکمل له ونو او له ځنګلاتو نه او له دې نه پوښ شوی دی. یعنې ډېر دلته مشکل ده چې سرحد صبر شي بنا کله کله دلته دښمن هم استفاده کوي او پوستې ډېرې نږدې پرتې دي د پاکستان.
تاسو فکر کوئ چې د شنبې د ورځې په مهمندو کې حمله به هم د سوې تفاهم او د سیمې د په سیمه کې د وضعیت د پیچلتیا په خاطر به رامنځته شوي که څنګه؟
دغه دې نه لري خبر نه ده. په دې چې دغه سیمه چې ده تاسو ته معلوماتي چې د انارګي سیمه چې ده دا د ګوشتې ولسوالۍ مربوط ده چې د ننګرهار او خاص کونړ هغې خواته د انارګي سره سرحد لري. دغه دوه نقطې چې دي چې دلته دا مشکل پېښ شوی ده دا د افغانستان یوه سیمه ده چې مایا سر ورته وایي. په مایا سر کې ناټو ځواکونه یوه میاشت مخکې دلته عملیات کړي وو او هغه مطبوعات کې نشر هم کړی چې 22 نفره مخالفین چې اکثریت یې پاکستانیان وو او دوه درې عمده قمندانان یې دلته دوی وژلي وو. دوه درې نفره ځوندي نیولي وو. نو دغه دلته دغه سیمه چې ده داسې یو موقعیت لري چې دا ډېره پیچیده سیمه ده.
امرخیل صاحب، تاسو د پولیسو د سرحدي پولیسو قومندان یاست په ختیځ زون کې. په ختیځ زون کې د ازادي راډیو خبريالانو ته پروند سرحدي خواته د پروتو محمد او قبایلی یو شمیر مشرانو ویلي چې دغه حمله هم چې سوي د افغانستان د خاورې برخه ده. تاسو دا خبره تاییدوي؟
دغه سپینګیری چې ما هم د ازادي راډیو کې خبرې واورېدې باز ملکان او مشران په سیمه کې چېدي خصوصا دا د انارګي منطقه کې دا کلی ده د دغه قومونو مشرانو دا اعتراض لري. خو زه دا وایم چې دغه په افغانستان کې دېرش کاله جنګ ته ده او اکثریت تعدید د موږ د شرق او جنوب له خوانه وو او په دغه د جهاد په وخت کې او په دې کارونو کې دغه سرحداتو کې ډېرې تخطۍ شوي دي او مغشوش سوی دې ته دا ډېر یوه دقیقه بررسي غواړي. دغه چې افغانۍ پوستې و دا فني نفرې د دواړو مملکتو په سطحه باندې باید دا بررسي وشي.
تاسو کله پېښ شوي دي چې مثلا پاکستاني پوستو څخه دې پر افغان لوري ډزې وسي پر پولیسو باندې؟
نه داسې مستقیم ډزې خود پاکستانیانو د پوستو د مونږ پوستې نه دي ویشتلي. په دې چې مونږ په دغه ولایت کې ډېر نږدې سره ډېر نږدې حتی داسې مناطقو کې مونږ په 200 مترۍ او په 500 مترۍ کې هم د غروب څوکې او بل سره ته نږدې یو. داسې مشکل نه ده پیدا شوی مثلا غاښ کنډه ورته وایي په سوالۍ مربوطه یا دلته په ننګرهار کې. اما هغه دوه میاشتې پخوا چې مرمۍ راتلې هغې خوا هغه د کونړ خلک او د ننګرهار او د نورستان په باز ځای کې چې لګېدلې وې هغه خلکو هم تایید کړی وي او د خلکو قناعت هم باید ورکول شي.
د ختیځ زون د سرحدي پولیسو قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالرحمن د غزنی ولایت له قرباغ ولسوالۍ څخه لیکلي له افغان ولس او د دولت له مخالفو وسلوالو څخه غواړم چې په یوه خوله دې پاکستان او ایران ته ځواب ووایي. ایران او پاکستان د افغانستان دوستان نه بلکې سخت دښمنان دي. دی لیکي د خدای لپاره د دښمن په لمسون خپله مینه مه ورانوئ، خپل بچي مه وژنئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو. اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. د روسیې یو مهم مقام ویلي که ناټو تړون په اروپا کې د دفاعي ډال په نوم د توغندیو د نصب له پلان څخه تیر نه شي، روسیه به د افغانستان په مسله کې له ناټو سره خپله همکاري پای ته ورسوي. په ناتو کې د روسیې استازي دیمیتری راګوزین دا خبره پرون د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته د ناتو د ستراتیژیک پلان د څرګندونو پر مهال وکړه. د دې موضوع جزئیات اسمت څاروان د ډی پی خبري اژانس په حواله وړاندې کوي.
په ناتو تړون کې د روسیې استازي وویل که ناتو د دفاعي ډال د توغندیو په اړه زموږ اندېښنو ته ځواب را نه کړي، دا د افغانستان د مسالې په شمول له نورو موضوعاتو سره تړلی شو. ډی پی خبري اژانس وایي د ښاغلي روګازین څرګندونې د روسیې انټرفاکس خبري اژانس په داسې وخت کې خبرې کړي چې کرملین د خپلو ملي رسنیو له لورې تبلیغاتي هلې ځلې زیاتې کړي او وایي چې ګواکې د ناټو په اړوندو هیوادونو کې د دفاعي توغندیو نصب کېدل د روسیې ګټې له خطر سره مخامخوي. د روسیې دولتي رسنۍ وایي چې د ناټو دا پلان د روسیې اتمي وسلې له خطر سره مخامخوي او په مقابل کې مسکو د اروپایي هدفونو د نشکولو لپاره په خپل خوره کې توغندي ځای پر ځای کوي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویډیف په یو وینا کې چې د روسیې له ملي تلویزیون څخه خبره شوه وویل مسکو له واشنگتن سره په قوي دریز خبرې کولای شي، خو روګازین د روسیې لومړنی چارواکی دی چې له ناټو سره د روسیې همکاري د افغانستان له مسئلې سره تړي. د ناتو چارواکي وای د دفاعي توغندیو له نسبولو څخه د دوی مقصد دا دی چې اروپا د منځنی ختیځ د هیوادونو له احتمالي حمله وساتي او روسیې هدف نه دی.
قدرمن اوریدونکو دا د دې خبر